د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په یو بل غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمایزو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه د نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکی او 19 پروګرام د تاریخ پاڼه دراورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه وو.
لومړی د خبرونو سرټکی په بلوچستان او چترال کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د افغانستان په لوګر کې د بهرنو ځواکونو په برید کې خوښه اته افغان پوځیان وژل شوې دي. امریکا او کیوبا کې تر 450 کالو سفارتي اړیکو نه درلودو وروسته نن د یو بل په هیوادونو کې سفارتونه پرانیزي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په چترال او بلوچستان صوبه کې سیلابونو شپږ کسان مړه کړي دي. د بلوچستان په کولو سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان یو کډوال اکرم خان نن مشال رډو ته وویل چې د بارانونو له وجې پرون د یو کور چت راغورځېدو له کبله د جنوبي وزیرستان د یوې کورنۍ درې کسان وژل شوي او 15 زخمیان دي. یاد دی وی چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې خوښه اویا کورنۍ بلوچستان کې بیکور شوی او الته میشته دي. په همدې حال کې د چترال یو ځلی چارواکي عبدالغفار پرون مشال رډیو ته وویل چې سیلابونو لګ تر لګه د دریو کسانو ژوند خسته دي.
تقریباً پدروش گرم چشمہ شور او مردان درکی خطرناک سیلابونه راوتی چې په نتیجه کې غنی ودانی او سړکونو بوکی بهیدلی او لوی لارې هم بند شوی دي.
د چترال خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې په غریزو سیمو کې د نور نقصان مخنیوي لپاره د لازم ګامونه واخلي. پاکستانی چارواکي وایي چې د ایران سره بعد د ګیس پایپ لاین پر منصوبه په تیزی سره کار پوره کوي. د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ریډیو پاکستان ته ویلي چې د هیواد د انرژي ضرورتونو ته په کتو سره به په چټکۍ پر دې پایپ لاین کار وکړي. نوموړي ویلي چې د ډیرو نړیوالو فشارونو باوجود یې د ایران سره د دې ګیس پروژې څخه لاس وانخیست. یاد دې وي چې ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خپل اټمي پروګرام پر سر معاهده کړې چې له مخې به یې دوی نړیوالو څارونکو ته د لاسرسي ورکولو په بدل کې پر دوی لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې کیږي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي چې نن د بهرنو ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه اته افغان پوځیان وژل شوي دي. د دغه ولایت د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرزاق ویلي چې په برکی برک ولسوالۍ کې شوې دې حمله کې خوښه څلور پوځیان زخمیان شوي هم دي. خو بلخوا اف پی خبري اژانس د یادې ولسوالۍ د ولسوال محمد رحیم امین له خولې ویلي چې دې برید کې لسو افغان پوځیانو ته تر هغې وروسته دغه مرګونی مرګ ژوبله واوښتله چې د ده په خبره چیک پوسټ یې د هوایي برید وروسته اور واخیست. نوموړی زیاته کړې چې د ناټو د بمباري و غلطي وه او کېدای شي په یوه داسې سیمه کې د خرابې هماهنګۍ له وجې وي چې وسلوال طالبان پکې فعال دي. دغه اژانس ته یو امریکایي پوځي چارواکي ډېر معلومات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې له یادې پېښې خبر دی. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د پولیسو پوځیانو او جاسوسي ادارې د ځواکونو په شریکو عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او 4 یې ټپین کړي دي. د دې وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په کاپیسا، کندهار او اوروزګان ولایتونو کې شوي دي چې په کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د ځواکونو لاسته ورغلي دي. امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هوانا واشنگتن کې خپل سفارتونه پرانیزي. په دې سره د دوړو هیوادونو ترمنځ 450 کال وړاندې ختم شوی سفارتي اړیکې بیا ټینګیږي. په واشنگتن کې بعد د کیوبا د سفارت د پرانستلو پرې د دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې شاوخوا 1500 مېلمانه ګډون وکړي. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برخه اخلي او ټاکل شوی چې له افتتاح وروسته له خپل امریکایي سیال سره وویني. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د دې هیواد بیرغ نن نه پورته کیږي او ټاکل شوی چې دا مراسم په راتلونکي اګست میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په مهال ترسره شي. امریکا په 1961 کال کې له کیوبا سره سفارتي اړیکې ختم کړې او پر دغه هیواد اقتصادي، سوداګریز او مالی بندیزونه ولګول. تاسو مشال ریډیو اورئ. د امریکای ولسمشر باراک اوباما ادارې د ایران د اټمي پروګرام د لوزنامې متن د منځوري لپاره کانګرس ته لیږلی دی. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت د خبر لمخې دا موافقه چې نږدې وونه مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوی او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتې نن شروع کیږي. په همدې حال کې د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په کانګرس غږ کړی چې دا لفظنامه دې نه منظوروي، خو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون سی این این ټی وی ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د امریکې د دفاع وزیر وایي له ایران سره د هغوی د اټمي پروګرام په سر له اټمي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشټن کارټر تېر ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر په مهال په خپل الوتکې کې خبرلاند وویل چې یو دلیل چې دا لوزنامه ولې ښه ده همدا ده چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. او د رپورټونو تر مخه په یمن کې 50 ملکی وګړي پرون وروسته له هغې ووژل شول چې حوثي یغنو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو چارواکي وویل په دې حمله کې چې پرون سهار وشوه د 12 ماشومانو او شپږو مېرمنو په ګډون 50 ملکی وګړي وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان شوي دي. دا خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې وزیر اعظم خالد بها وویل چې عدن له یغینو څخه آزاد شوی، خو د ایران پلوي ملیشي لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. دا خبر نو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د بلوچستان په کولو سیمه کې تیز باران او سیلۍ د جنوبي وزیرستان د کډوالو د یو کور چت غورځولی چې پکې درې ماشومان مړه شوي دي. هم یادې سیمې ته کډه شوی د جنوبي وزیرستان یو کډوال وای له سختو مشکلاتو سره مخ دي او دا چې د حال پختلوې څوک هم نشته. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې میش له شمالي وزیرستانه به کورکل شوي خلک بیا وایي حکومت ور سره په اختر کې د ځانګړو مالی مرستو ژمنې کړې وې خو پوره یې نه کړې. او د خیبر پختونخوا د شبقدر یو مازور کسوایی په اختر کې خپل ماشومان له پلاستیکي ټوپکو تماچو لاغستلو منع کړي دي.
مالک مشین هم واغسته کنه خبنی تماچه هم واغسته له خبنی اوس د سبق چې منګه چې کم دی خپل بچو ته سبقونه ورکو.
د تاریخ پاڼ خبرونه هم اوري هله ده لمشال رادیو سروس. اولنی رپورت رازو د بلوچستان کولو سیمه کډه شوی مسعود قبایل وای د جمعې پر ورځ د باران او سیلای په نتیجه کې د یو کور چت پرې وتو لکبل درې ماشومان مړه شوی او 15 نور ټپی دي. په کولو کې د مسعود شپېته کورنۍ ژوند کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کور کړل شوی دي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په سولي وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په وجه د بلوچستان سیمې کولو ته ور بایدلو مسعود قبالیانو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې د اتوار په ورځ ټیټ مازیګر په کولو کښې د ګړندۍ سیلۍ سره ګڼ بارون وورېده چې په نتیجه کښې یې د یو زړه کور دیوال را وغورځېده او دلته میشته د مسعود کډوالو اووه بچون چې کوم د لوبو دپاره را یوځای شوي د دیوال لاندې شول چې په کوم کښې درې بچون په هغه ځای مړه او 15 نور سخت پرارژلي شول. دغو قبلیانو دا هره وشول چې د مړو او پرارژلو بچانو عمرونه د اووه نه د اتو کلونو په منځ کښې دي چې کوم د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه د جنته او کسکي کلیو سره تعلق لري. قبلیانو دا وویل چې پرارژلي 15 بچون چې په کوم کښې یوه وړه جلکۍ هم شامله دا د مرهم پټۍ د پاره د کلو هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي چېرته یې چې حالت د خطرې نه د ورچنې وشولی شي. په کلو کښې په دا موقع موجود یو مسعود کډوال اکرام خان د ټلیفون په لیکې په پېښه کښې د مرګ ژوبلې او هلته د میشتو مسعود کډوالو حال په دا رنګ راکم.
وزیرستان سے کیما متاثرین روغلی دی دلتا کلو ایجنسی بلوچستان سے دو تقریباً دا
اکرام خان دا ہرا تول چپ پیشاک سے مڑ شوی در بچون بہا پکو لوگ سے خاورو تاور سپاری سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا خیبر پختونخوا پر ڈیرا اسماعیل خان کی میش له شمالی وزیرستان بې کورکل شوي خلک وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د اختر لپاره به ځانګړې مالی مرستې ورسره کوي خو د هغوی په خبره چې لا هم دغو مرستو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. د پاکستان په کامی سملای کې د شمالی وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي له اړونده حکومتي ادارو سره به د کډوالو دغه ستونزه شریک کړي. د سیمې پرې بیا هم د مشال ریډیو د خبریال سیلاب مسعود رپورټ اورو.
پر ڈیرا اسماعیل خان سے مشتا دو کتبی وزیرستان کا ڈول کا بالیون پر دا خبر خپا غصا دی چھ دے حکومتی چرواکیو دے اعلانون لفظون باوجود دویتا دے عید پر موقع اور کون کے دے دو میاشتو سلیروی ذرا امدردی کلدار پر وقت و نرا سے دے چل مخی دے دوی دے عید ضرورتونا نمگڑی پاتے او پر زوردل مشکلات کشی نورا اضافہ وشوا یو کا بیلی بخت دین ویائی سراج الدین دغا خبر رنگ مقشے بیائی دغا بریک سے جڑکی گلے مانے ہاں وار وائے قبائلانو دغا خبر میں چھ دے سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر تورا سوال آغوی پا دا رنگ جواب وکا محمد نذیر دا وویل چې د قطبی وزیرستان د جنگ زپلیو قبالیانو نور هم ډېر مشکلات نیمګړتیاوی او غوښتنې دي چې کومې ما حکومتي چارواکیو ته وار په وار رسولې دي او زه د دوی پابند یم چې د دوی د دغو مشکلاتو نه حکومتي چارواکي د انډیا څخه خبر وساته. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په دې ورستیو کې د پاکستان او هند پر پولا د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې چې له امله یې د دواړو غاړو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې وخت کې رامنځته شوی چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو په روسیه کې سره ولیدل، پر یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې او د سولې مذاکراتو پیلولو پریکړه یې وکړه. دا چې د هند او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی ولې رامنځته شوی په اړه له پیښوره د خپل خبریال زبی شفق رپورټ اورو.
پاکستان یو ځل بیا پر هندستان تور لګولی چې د شنبې په ورځ یې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ویشل شوي پولي اوربند مات کړی او پر پوځیانو او ملکي وګړو ډزې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې وروستیو کې د هندستان د سرحدي ځواکونو لخوا پر ویشل شوي پولې او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو د سپکو درنو وسلو د ډزو له امله اندېښنه ښودلې او دا یې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې هڅو ته زیانمنونکي بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کاږي په خوښنۍ سره باید وایو چې د هند سرحدي ځواکونو د تیر کال په څیر دا ځل هم د رواني میاشت په شپاړسمه او اوولسمه نیټه د اختر په ورځو کې پر ګډه پوله اوربند مات کړی او پر پاکستاني ملکي وګړو ډزې کړي چې په نتیجه کې څلور ملکي وګړي مړه او پنځه نور ټپیان شول. د پاکستانی او هندي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي پیښې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د جولای په 10 نیټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال سره د روسیې په وفا ښار کې د شانګای سرمشریزې غونډې په څنګ کې ولیده او د خپل منځي اړیکو او همکاریو په پراختیا خبرې وکړې. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو لخوا پر پاکستاني امنیتي ځواکونو وروستي بریدونه د غولیدونو کې شوو موافقو ته زیان اړوونکي بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان او هند صدر اعظمانو د لیدنو کتنو او د سولې مذاکراتو بیا پیلولو ته پرېکړه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ولې زیات شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او سیمهیزو چارو کارپوه خادم حسین په خبرو کې وویل چې په دواړو هیوادونو کې ځینې عناصر نه غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د سولې لارې هوارې شي. نوموړی همداراز وایي چې هند او پاکستان ته پکار دي چې د سیمې امن، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره د مذاکراتو پر میز کښېني.
دواړو ملکونو دواړو قسمه سیاسي اسټابلیشمنت او عسکري اسټابلیشمنت ته دا دوه خبرې خو ذهن کې ساتل پکار دي. یو خبره خو دا ده چی دنیا کی اس عموماً دی اوپن نظارت یا دو مارکیٹونو تا دی کولاوی دل غارت خبر دی نو یو دیر فیتوی عمل مخیط تریشی که دا دوار ملکونو دو وجینا پا دی سیمه کی جنوبی وستی ایشا پا دی سیمو کی دا کسما آره گره مخیط روانی نو دا امکان لري چې دا دواړه ملکونه په خصوصا پاکستان ځکه چې هغه تجارتي حواله باندې یا معاشي حواله باندې لږ وروسته پاتې دی د دنیا نه د بیلیدو غاړې ته روان شي او دا به ظاهر خبره ده چې دواړه ملکونه دپاره خطرناک خبرې. دویمه خبره دا ده چې دواړه ملکونو د ترهګرۍ په حواله یو بل لاسوهنې په حواله چې د یو بل نجلي دي دغه هم ستراتیژیک مذاکرات په کار چې په مخې ته روان دي.
پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله دوربند معاهده لاسلیک کړې خو بیا وروسته دواړو ګاونډیو هیوادونو څو څو ځله یو بل دوربند پر ماتولو تورن کړي. صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په لیدنه کې په دې سلا شوی و چې د دواړو هیوادونو د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړي او د دواړو لور د ملي امنیت سلاکاران به په نږدې راتلونکو کې په هند کې سره وګوري. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله تر وروستي کړکېچ وروسته دغه مذاکراتو راتلونکی لږ وخت سره مخ شوی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډ چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش فعالیتونو یو شمېر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه ورود احمد تکل رپورټ.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داعش. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد. خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځوړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې وایاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسي له ولسمشر غني سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د کونړ سیند د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې لسګونه کورونه زیانمن کړي. د زاخیلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جریبه ځمکه له فصلونو سره تخریب کړې ده. یادې سیمې ته زموږ خبریال شاه محمود شینوار ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته را لیکلی دی.
د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی.
او دغه سیلاب چې راغلی دی د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یولس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده.
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکو پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
او داخلك ده قسم مشکل سره اختری نو غفتنه میداله چې د وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانی وکیلان ولایتي شورا کې لرو شپږ نفر په پارلمان کې لرو او په ځینې کې دوی بيخي زمونږ پښتنه ونه کړل. دلته برات له سپیکر به مرته وله کولې چې غوې وال چې د قوم خدمت وکاو. بدبختانه نن پنځم ورځ د چيو وکیل صاحب رانغه
پرون لانا کې عبد پرون وې صدا داخله چاند سره وان دي مخ به ته وږي کنه او دا کورینه ده او بولاندي کړی دي د دې او به مخ ته ونني ول چې دا ټول داخل ته مزبوط دا داخل هو تقریبا نیمه حصہ ده کامل په هیڅ نو دا چې په خاص کې نیمه کامه زمزله
لکه لنچې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سیند سپې ورغلي. که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوخي او کالي امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړه.
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر اورز د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د روژې میاشت له پای ته رسیدو سره سم د خیبر پښتونخوا روغتونونو ته د خېټې یا معدې یو د پام وړ شمېر ناروغان ور روان دي چې پکې د ښځو سړو ترڅنګ ماشومان هم شامل دي. ډاکټران وایي د ګرمۍ په موسم کې له حده زیات او ګډوډ خوراکونه کول د معدې د خرابېدو سبب کیږي. له پېښوره شبیر جان رپورټ راکوي.
پیخور حیات آباد میڈیکل روختون کے پروفیسر ڈاکٹر غریب نواز مشال ریڈو تو ول چروجا کے ٹول امیاج خیٹا یا میدا ٹول روز کے دن خوراک بلدشی ندروجے تیرے دو روستو ناساپی ڈیر او گڑبڑ خوراکونا میدا خراب ہوئی او باید انسان پدی روزو کے پا خوراک د اعتدال او احتیاط نہ کار واخلی.
اسی خوم پا کار دارا که اعتدال نکار واغر سیشی خود روزی نفورن بعد اعتدال ضروری دی پا خوراک کی اگا پا دی وجہ چی پا دی یوم یاش کی لغون تاکی دا بایولاجی پر کلاک لغون تاکی بدل شی میده دی سر عدد شی چی ضروری خوراک نکی خالی وی ادا چې فورن منګا بے ترتیبا بے وخت خوراکونه او هر کس خوراکونه استعمالو نه غیر سره باید ډیر بوج بریوزی او کافی مزیر مسائل پیدا کړی شي. د دې کې پکار دا سید چې خلک یو اخوان ډیر خوراک نه پکار او ډیر مکس کړه خوراکونه نه پکار نسبتا ساده خوراک پکار دی په یو وخت.
پاپی خور لیډی ریډینګ روختون کې یو بل ډاکټر ڈاکٹر گلاب وائی چپدی ورځو کې د اختر په چټیانو کې زیاتره خلک د خپل مرګرو یا کورونو سره په بیلابلو ځینو ته پسیلونو ګرځي او دوی بهر هوټلو او د بازارونو غیر معیاري خوراکونه کوي چې صحت لپاره خطرناک وي. نو باید دوی دغه خوراکونه ونه کړي او ځان سره د کور یو سی په خپل پخلی وکړي.
اخترو کې چونکو چټیانی او د کم سټاک خوراک چې دی سره سر داسې چې ان هیلدی فودز دی والی ډیر زیات مقدار بازارونو کې د چابریانو والو نه روډ په غاړه باندې او انفورچونیټلی زمونږ د هوټلو خوراکونه چې کم دي کنه بالکل صحت مند نه دي او د صحت لپاره د نقصان سبب جوړیږي. لہذا خلکو ته پکار دی چې کله بهر چکر ته ځي یا چرته ځي نو ځان سره د خپل خوراک.
ډاکټر غریب نواز جاتوي چې د معدې په داسې ناروغو کې یو څو نښې داسې ري لکه تبه، قی کول یا دس کول. که چېرې دا راشي نو زر تر زره ډاکټر سره لیدل پکار دي او که دغه نه وي نو باید انسان په خوراک کې احتیاط وکړي او د نیمبي او مالګې صفا خوټ کېدل اوبه پروس کې پنځه شپږ ځله وڅکي.
د سونه خانه داسې دي چې دا رخکاری شي نو بیا ډاکټر سره مشوره ضروري ده. هغه کې یا الټه شروع شي یا دستونه یا تبه یا خېټه کې درد او که دا څه نه وي صرف زړه سوځي یا خراب تر اخر رکی راځي نو هغه حل دار چې انسان له خوراک نه خوراک کې صرف د سکلو اوبه وڅکي یا داسې جوس موس یا خشې چې کوم لیمبو دی پکې لکه مالګه واچي نو هغه سره به یو څو ګڼټو کې دننه دننه په خپله به دا مسله حل شي.
د پامل چې روژې ختمې ورستو د اختر د لومبه روزنه په سلګونو کسان د خیبر پښتونخوا سرکاري اسپیټالونو ته راوړل شوی چې په زیاتره د معدې او خېړو خرابېدو ناروغي وه. خو دغه ډاکټران او غذایاتو ماهران وایي چې په دې سخته ګرمۍ کې د بازاري د ګډوډ او زیات خوراک نه ډډه وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په وړوکی اختر کې هغه خلک چې په بدن روغو د خپل خپلوانو کورونو او میلو ته ولاړل خو د چاسدې په شبقدر کې مازورو کسانو دغه خوشحالۍ په کور تیر کړې. دغه مازوران وایي چې د اختر په موقع نه خو حکومت او نه هم د سیمې خلکو مرستې ورسره وکړې. د شانواز ترگزی رپورټ. اورو
د وړوکي اختر د خوشحالیو په مناسب ځای په ځای میلې لګېدلې وې چې ورته د لرو پرتو سیمو خلک ورتلل. ولې ځینې داسې تنان هم وو چې دغه میلو او خپلو خپلوانو کره نه شو تللی. دغه تنان په دواړو خپو هغه مازوران دي چې د اختر خوشحالۍ په کور دننه تیروي. په دغه مازورانو کې د حلیمزو شوقدر اقرارزاده مشال رېډیو ته وویل
مونږ چې مازو لزوم نه مونږ ته ډېر زیات تکلیف دي. تی درانم شولولو نو چې کم خلک راشي ډېر عزت یې کوو ځکه چې خدای دوی سره خو کې چې دوی مونږ له دومره راشي مونږ خو مازور خلک مونږ خو ته ډېر زیات تکلیف دي.
شاه جهان سپیشل نوم یو بل دغه شان مازور وویل چې هغه خو خپل د جامو ګنډلو روزګار کوي او په سایکل کې خپل دکان لرازي. خو که مازورتیا نه و نو ممکن و چې بیا یې لکه د نورو روغو خلکو په شان د اختر خوشحالۍ لا زیاتې وي.
په دغه یو شیز باندې ډېر مونږه مطلب چې افسوس چې مونږ له مرګري راځي زمونږ هم له دا غواړي چې مونږ هم دوستانو سره یو ځای شو وینو سره. نو یو خو مونږ مازور خلک یو دار تاسو مینه چې په د دریو ټیارو سیکل کې زدار رااله مدلته. نو الته چې زمونږ سورلی په کار دا سورلی انتظامات ما سره نشته دي نو په دې باندې زه ډیر زیات خپم چې غوي سره زه ملاقات نه کوم.
د سکول استاد نور الهي چې یو لاس نشته دی وای چې هغه په خپل خو مازور دی خو په دې خوشاله دی چې د قام خدمت کوي. په دې اختر کې بچو ته سویلو
زما چې کوم دي ترور واړو بچي دي پیسې را نه واغستلې ورته مې دا په دغه باندې ویل دي چې مالک ماشین مو واغسته کنه خبني تماچم واغستله خبني دا د من کلچر نه دینن سبا اوس د سبق چې منګه چې کوم دي خپل بچو ته سبقونه ورکو.
بیا نو په محمد او په شوقدر کې د مازورانو شمیر څومره دي او په دې کې کوم کوم رقم مازوران شامل دي؟ د انجمن بهالي مازوران پرواز تنظیم محمد ایجنسی مشر محمد خان وای
یرا تقریبا ما سره چې کومه ډیټا ده 550 تر رسیدلې ده مازورانو. د کې د ماکو چودلو والا مشتا منټډیم پاکستان ده د ګونګین پاکستان کارنم پاکستان ده خو موږ سره حکومت سمرسته شته نه زمنګ په خپل داسې وشته.
خو دې مازورانو و چې روان لوی اختر لبا کوم د سیل ځای ته د تګ لپاره لوسنه تابع کوي او په دغه سیل کې به ټنګ ټکور هم وي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غې کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې دغې نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه. پولیس ته شکایت کاره کې ابل درته دا چې درس بنایې.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلق و غاک.
اوردن کو مشال رادیو دا دماسپخین دونی می بجے شوی دا بشیر گواخنا لند خبرو ناورو.
د خیبر پختونخوا په چترال او بلوچستان صوبه کې سیلابونو شپږ کسان مړه کړي دي. د بلوچستان په کولو سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان کډوالو نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارونونو له وجې د یو کور چت را غورځېدو له کبله پرون د جنوبي وزیرستان د یوې کورنۍ درې کسان ووژل شول او پنځه یې زخمیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار پرون مشال ریډیو ته وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی دی. پاکستانی چارواکو وویل چې د ایران سره به د ګیس پایپ لاین پر منصوبه په تیزۍ سره کار پوره کړي. د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ریډیو پاکستان ته وویل چې د هیواد د انرژۍ ضرورتونو ته په کتو سره به په چټکۍ په دې پایپ لاین کار وکړي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي چې نن د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې خوشا اته افغان پوځیان وژل شوي دي. د دغه ولایت د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرازق ولی چې دغه پیښه په برکی برک ولسوالۍ کې شوې ده. د دغه ولسوالۍ ولسوال محمد رحیم امین ای ایف پی خبری اژانس ته ویلي دي چې د ناټو د بمباري یوه غلطي ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو څلیرویشتو ګینټو کې په کاپیسا، کندهار او اروزګان ولایتو کې په مختلفو عملیاتو کې پنځه وسوال وژلي او څلور یې ټپیان کړي. امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هوانا واشنگتن کې خپل سفارتونه پرانیستي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور پنځوس کال وړاندې ختم شوې سفارتي اړیکې بیا بحالېږي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما ادارې د ایران د اټومي پروګرام د لوزنامې متن د منظورۍ لپاره کانګرس ته لیږلی دی.
د خبرونو لنډیز مو له بشیر ګواخ واورید. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د ایران د بندیزونو لکېدو وروسته به پاکستان اوس وکولی شي دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین پر منصوبه کار پیل کړي. بلخوا د اکانومست مجلې په یو لیکنه کې راغلي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره باید عملي کار وکړي. دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
فاینانشل ټایمز لیکي د ایران نه د بندیزونو د لرې کولو سره به پاکستان اوس دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی وایي پاکستان به د ایران نه هر کال د 2.5 اربو ډالر ګیس ترامدوي چې د دغه سره به د پاکستان د توانایي په بحران کې هم یو څه کمی راشي. هغه وایي پاکستان ګیس ته ضرورت لري او ایران په نړۍ کې په دویم نمبر زیات ګیس پیدا کوي او له دغه هیواد سره به پر روان وخت کې په دغه منصوبه کار پیلوي. په روانه میاشت کې د نړیوالو سره د اټومي پروګرام په اړه د لوزنامې وروسته به د ایران بندیزونه لرې کولی شي او په بدل کې به دغه هیواد خپل اټومي پروګرام محدودوي. تمه ده په ایران به دغه بندیزونه پر روانو شپږو میاشتو کې ختم کړل شي چې دا شان به اوس دغه هیواد د نورو ملکونو سره پراخه سوداګري کوي. شاهد حقان عباسی وایي دوی تمه لري د ایران سره د ګیس دوه پایپ لاینونو د جوړېدو وروسته به د 2018 کال تر پای ګیس پاکستان ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو د حکومتي مشرانو ترمنځ له ډېر مودې راهیسې په دغه منصوبه خبرې کېدې خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له وجې په دغه منصوبه عملي کار د ځنډ ښکار وو او د پټرولیم وفاقي وزیر وایي یو ځل چې دغه بندیزونه لرې شي نو بیا به دوی خپل کار شروع کوي. بلخوا اکانومست مجله لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د تشدد او بدامنۍ په پیښو کې ګڼ خلک ووژل شو او دا شان نور ژوبل شول خو په دغو کې یوه خبره د افغان حکومت او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ د خبرو پیل هم وو. دا د افغان ولس محمد اشرف غنی د هڅو نتیجه ده چې طالبان د خبرو میز ته کېناستل. ولسمشر غنی د واک د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره عملي کار وکړ چې دا شان دغه هیواد د سولې په عمل کې د دوی سره امرسته وکړي. د پاکستان په اړه ویل کیږي د دغه هیواد استخبارات وسبالو طالبانو امرسته کوي خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. مجله لیکي دواړه غاړې مشکلات لري. په افغانستان او پاکستان کې ولس ته بدامنۍ د پیښو مخالفت کوي او د امن غوښتنه لري، خو باید د دغې لپاره عملي کار وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو طالبانو په برید کې چې پکې د دغه سکول ګڼو ماشومانو خپل ژوند وبایله، په حکومت او د پاکستان په پوسته دباو نور هم زیات کړ چې باید دوی د وسوالو او ترهګرو ډلو لپاره هیڅ زغم ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده، متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې اسرائیل له ایران سره پخوانی دښمنی پالي، له کانګرس څخه غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه تفصیل لرو د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یو اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې، او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي، او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي. که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو، او نه به د خبرو توان ولرو. ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونه شي، او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې دې معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط به ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي، او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي، او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخه کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان پر هند تور لګولې چې په کشمیر کې یې له اعلان شوی اوربنده سرغړونې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې هندي لوري له دې پرته چې د پاکستان لخوا تحریک شي اوربند مات کړی دی. جزئیات اورو د فرشته جلال زین.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې هندي ځواکونو پرون د کنټرول کرښې ته نږدې چې په سیمه کې د سرحد په توګه منل شوی د سپکو وسلو ډزې کړې او راکټي وشتې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې د هند یو جاسوسي بي پیلوټ الوتکه په کشمیر کې وشتې ده، او له دې عمله یې په اسلام آباد کې د هند سفیر هم ور احضار کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل شوی، متاسفانه هندي عسکرو یو ور بیا د تیر کال په څیر د اختر په ورځو کې اوربند مات کړ. چې زیات ملکی کسان پکې ووژل سول. په اعلامیه کې ویل شوی چې هندي عسکرو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د پاکستان خاورې ته ډزې ورکړې چې یو تن په کشمیر او درې تنه د سیالکوټ ښار ته نږدې وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې داسې حملې د هغه تړون مخالفت کوي چې دواړو هیوادونو په 2003 میلادي کال کې په اوفا کې لاسلیک کړی و او هیله یې څرګنده کړه چې د هند حکومت به د تفاهم د دې پریکړې درناوی وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې پرتو عسکرو په وروستیو ورځو کې په مکرر ډول د هاوان ګولۍ، راکټ او د سپکو وسلو ډزې تبادله کړي دي. په عین حال کې هندي لوري پر پاکستان تور لګولی چې د دوی د سرحدي عسکرو یوه پوسته یې ویشتې ده. هندي لوري ویلي چې پاکستاني عسکرو د تیرې چهارشنبه په ورځ یوه سرحدي کلي ته د هاوان ګولۍ ورویشته چې یوه ښځه پکې ووژل سوه او څلور تنه زخمیان شول. هند او پاکستان په تیرو 18 کلونو کې دوه وارې جنگ کړی دی.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے ڈال کا یو اونڈے ہوتا ہوا ہے یا اڑو کے شان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو یا گئی پسر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل چیو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر جنسای کې د قبایلی سیمه کې زیاتره خاصدارو او د لیویز ځواک سرتیرو اختر لخپلو کورنیو لري د سیمې د خلکو په امنیت ساتلو کې تیر کړل. دوی وایي د اختر پر مهال ورته پولیټیکلای ځانګړي امنیتی پروګرامونه جوړ کړي ول چې دوی پر مخ یوړل. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری له دغو امنیتی سرتیرو سره خبرې کړې دي.
زما نام زه رحمت او لیوی زوالدار یم او دلته جمرود کې ډیوټي کوم.
څنګه ډیوټي مو کړه په دې اختر کې؟
یار الله په فضل سره دا ځل مونږ ډېر ښه پلاننګ کړه او پولیټیکلی او داسې پلاننګ هم کړه او چې هغه هر څه بخیر او بخیر کړي سره سر ته ورسېدل. هغې لپاره بیل بیل یونیټ جوړې شوې ده. ګشت لپاره بیلې پالټیانې جوړې شوې چې هغوی مختلف علاقو کې سرچنګ دغه سیستم روان و. بل چې کوم مسجد و یا عیدګاه و هغې لپاره پلاننګ شوی و. هغې ته ون ونس کې ګټ شاپ چې کوم د سکیورټي هاي الټ وا.
نو تاسو خپل کورونو کې اختر و نه کو؟
نو باجی دا داسې چل وی چې مونږ مالاته جنگ یو. مونږ ډېر خوایسو چې په کور اختر تیر کو وړه مزام کې چې بچو سره اختر تیر کې خو چون کې ټون نه ول چې کوم د اقام او خلکو لپاره مونږ د قرباني ورکړه چې مونږ خپل بچو نه لري شو.
ازغه خبر خسادر پوسټ نور محمد اولدار په جمهوریت نیو ډیوټي مونږ په ډیوټي لګولې اختر پر ډیوټي لګولې. ما ته په بیگم لور ټلیفون کړو چې ابو راشه اختر د مو ته چې بچای بس تاخ تر وکا او زه د عوامو خدمت لپاره برتیم او زه د عوامو خدمت وکم ان شاء الله تعالی. د اوسه پر اس وکیم نشته پر امن تر شو ان شاء الله تعالی وکیته به پرګدوم نه خل ان شاء الله.
ما نوم د امیر محمد افریدی او زه د خبر خدادور نه متعلق دی. موږ اختر دلته تر کړو دغه پر چې موږ د امن په دغه غوړو موږ کوشش دا غو چې په دغه کې داسې کیسه غوونی شي چې خلکو لاندې تقریبا شي او موږ مخامینه تل تقریبا جوړ شي او موږ چې کنه ټول شپه چې کنه کنه کښونه کړی موږ داسې لوکانو پرې چې پامن موږ ګرځېلی نو
داسې لا شیخ بل خلق نه اخلي چې تنګوي به ځای
نه. موږ دغه پر ویلو چې موږ د خلکو ته خسرو کوو او چې کنه پر امن چې کنه واخو ساتیر کو هر څه چې کنه موږ د ځینې رسنو کو چې چا څنګه لاپړو کې نه جګړو کې او په امر باندې او په خوشاله باندې وخت لري.
زنایب صوبادار خزرایات خبرې کوم. موږ ډېر خپل پر امن اختار ولته ساګ نو بس دا خو جی سرکاري ډیپټي دا لګه موږ یې کوو کنه چې کمی وکړي نمبر راشي او اقام چې څومره وطن نه کوم لپاره موږ دفاع وکړه. دا ټوله روزه یو اختر نه چې څومره روزه وشو کنه ټوله ارڅ خپل بچي ورسم پرې یخې خو موږ یې کوم لپاره را قرباني ورکړه.
ځنې خلک داسې شکایتونه هم کا چې خاصدارم بي ځای زوروي او تنګي مو
نه 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 هم څه نه تنګو موږ شکر الحمدلله کولم دا وطن خلق دي موږ چې غوونه کوو احترام هغه نه کوو موږ ټول وطن دار سړی پیژنو دلته.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15316 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
او سم اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د تاریخ پانه درته ورو، البته په تکراری بڼه درته ورو چې په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان ستاسو لپاره جوړ کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، 13 مو د پاکستان او افغانستان په پوله د دنګ غرونو په مینس د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت په حق له معلومات ترکړو، او دا خبره مو د تاریخ کتابونو او کارپوهانو سره د باس پرانا کې ثابت کړو چې دا خیبر دره زرګونو کاله لرغونی تاریخ لري، چرته چې د فارس یا ایران بادشاہانو نواخله تر سکندر اعظم، محمود غزنوی، چنگیز خان او تیمور احمد شاه ابدالي او انگریزانو په هندوستان یا کابل حملو پتوګا هم دغه دره استعمال کړی ده. نن با د خیبر په دره جوړ سړک، د ریل گاڑی پاتلی او په دغه لار د تاریخی ځایونو لکه جمرود کلا، علی مسجد او د شګې کلا په حق له معلومات ترکو. دا خیبر د درې چې څومره اهمیت زرګونو کاله وړاندې و، هغه نن هم شته، او دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ او بیا د منځنی ایشیا ته لنډه او اسانه لاره ده، او دا کاروبار نه علاوه د دواړو هیوادونو د اولس د پاره د تګ راتګ عام لار هم ده. دا پاکستان په لار د افغان ترانزیت ټریډ نه علاوه د کال 2001 یا 9/11 پیښې وروسته افغانستان کې د ناټو ځواکونو دپاره، سامان وړونکو ګاډو دپاره د خیبر دره هم لنډه او اسانه ځمکنۍ لار ده. دا پېښور پوهنتون د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال چې په خیبر دره PhD یا څېړنې کړې دي، وایي چې د تیر وختونو د اوښانو او اسونو قافلې په ځای د خیبر پدره یا سړک نن سبا لوی لارې، کنټینرې، ټرکونه او موټر ګاډي لیدل شي، کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروبار او تګ راتګ ژوندۍ ثبوت دی.
د صدو صدو را سپه دی باندې د تجارت بکې دوه مخکې به اوخان او د خطرو باندې به دا سامانونه د منځنی آسیا نه به دلته راوړل، او د دې ځینه به د هندوستان چې کوم سیزونه به هغه به هلته خلکو وړل. او اوس هم که تاسو وګورئ نو صرف دومره بدلون راغلی دی چې هغه اوخانو په ځای اوس غټ غټ ټرکونه او بسونه او ٹریلرې چلیږي چې ور باندې دا کنټینر یو تاسو ګوري چې دا څومره ټریډ په دې لاره باندې کیږي. نو دا اصل کې ډېره لنډیزه لار.
دا پېښور ښار نه قبلې اړخ ته د خیبر ایجنسی جمرود نه تر تورخم پولی پورې د دنګ غرونو مینځ کې دغه درې ته در خیبر یا د خیبر سړک ویل شي. دا پاکستان حکومت په کال 1947 کې د یادگار په توګه په جمرود کې د باب خیبر په نوم یو دروازه جوړ کړه، د چرته نه چې د خیبر دره شروع کیږي. خو د تاریخ کتابونه لیکي چې دا خیبر په دره د گاډو او د قافلو د پاره کچه سړک د مغولو په وخت کې جوړ شوی و، کله چې د هغوی په کابل، پېښور او دلی کې بادشاهي وه. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې دغه لار ته پوخ سړک نشي ویل، خو بیا هم د کابل او پېښور په مینځ د هغه وخت د ځواکونو، چارواکو او کاروبار په خاطر دغه لار جوړه شوې وه چې وروسته بیا د دورانیانو په وخت کې ورته هم ډیر اهمیت حاصل او
چې د مغولو تر دوره پورې په دې کې ډیر نری شان یو لاره وه چې بس صرف اسونه به ور باندې تیرېدی شو، او دا خچرې مچرې او دا اوخان په دې باندې. بیا د مغولو دور کې چونکې هلته هم حکومت و، دلته هم حکومت و، دا هغې به فوزونه به تله راتله، پاره کې به توپ هم هغې سره وي او په هغې کې به نور سیزونه هم هغې سره. نو د دې د اړو رړو دپاره بیا هغې ته د سړک ضرورت محسوس شو چې یاره صرف د خچرو یا د اسونو لار نه، بلکې داسې یو لار پکار ده چې په هغې باندې دا هغه ټایم کې چې کوم دا د اسپو پسې به دا ګاډي راخته یا د غوایانو پسې به دا ګاډي راخته، نو هغه ګاډي او دا توپ هم په هغې بیا تیرولې. نو په لومړي ځل د مغولو په دور کې دې کې یو کچه سړک تیر کړی شو، او بیا د انګریزانو په دور کې مغه کچه سړک چې کوم دی نو کچه پاتې شو، خو لږې کولو کو بیا خیرې کې هغې هغه بالکل د پوخ سړک یو شکل وتور کو چې کله لارې موټرې هغې شروع کړې انګریزانو په دور کې راغې، نو بیا هغه سړک هم پوخ شو.
ځایي قبیلې چې زیات تر افریدي کام سره تعلق لري د خیبر په دره د تلو راتلو محصول چونګي او لونګي ورکول د مغولو په دور کې پیل شوي وو چې بیا وروسته د انګریزانو په وخت کې هم ورکول شو.
د مغولو په دور کې د علاقې خلکو ته مواجب او لونګي او دا الاوسونه چالو شو. نو هغې نه پس د دې علاقې د خلک دوه ذمهوار وو د قافلو د حفاظت یا د فوج د موومنٹ بچ کله کېدو د غیر حفاظت ذمہواری به د دې خلکو دا اصل کې علاقہ خود افریدیانو دا شینواری چې کوم دین نو دا هم بیا لګ رستو د علاقې تر غیری دی.
دا انګریزانو په وخت کې د خیبر په دره د پوخ سړک نه علاوه دا پیښور نه تر لنډ کوتل پورې د اورګاډي پټلې هم جوړه شوې ده کوم چې د خپل وخت د انجینرینګ یو اعلی مثال دی. دغه د ریل ګاډي پټلې چې په کار 1960 کې په کار پیل شو په شپږ کال سرتا اور سیدا
انگریزانو پکې بیا دا پټلې سړک سرا سرا کتا سوګره د ریلیو پټلې د پکې چې دا ډېر تاریخي اهمیت لري په کال 1900 کې دا مکمل شو او هغه ټایم له هاسه د ډېر زیات سټریټیجیک ویلیو وا چې هغه ټایم کې افغانانو سره د غي جګړې روانې وي. نو دا هغه طرف نه چې د دې ویره کېده نو دی به د خپل فوزونو دا موومنٹ چې کوم دی د دې د اسانتیا لپاره بیا دا د ریل دا یو پټلې هم دلته
ویل کېږي چې د جمرود نه تر لنډې کوتل پورې دغه د اورګاډي پټلې 34 سورنګونو او لس کمسل وړو او لوی پولونو نه تیره شوې ده او د انګریزانو په وخت کې په دې 210 میلیون روپۍ مصرف شوي دي. دا سپاري ټرین په نوم د پېښور او تورخم په منځ کې د سیلګرۍ دپاره دغه پټلې بارني او ځایي سیلانیانو او سفارتکارانو دپاره استعمال شوې ده او په آخري ځل په دغه پټلې سپاري ټرین په کال 2009 کې تیر شوی و چې بیا وروسته د خراب امنیتي وضع په وجه دغه ټرین بند شو او بیا په تیر سیلاونو کې دغه پټلې ته ډېر نقصان هم رسېدلې دی. زور دورانی چې د سپاري ټرین منتظم او د پېښور او لنډي کوتل په منځ کې د اورګاډي پټلې په حقلا وایي
یو عجیب پټلۍ جوړه کړه یار پدې کې جناب علي لسکم سل پدې کې پلونه دي پدې کې ځای پدې کلورټس دي بریجز دي پدې کې سلور سټېشن دي. په دنیا کې یو داسې نظام نشته چې غر د پاسه سلور سټېشن وي چې په گاډي وته خېږي و عجیب مکه کیږي رستو کیږي مکه کې پداسې رو 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 لکه د مار او ځان پوهې کې چې مار څنګه دي داسې ځان لتاوي تاوي تاوي داسې ریل گاډي و تاوي دو تاوي دو تاوي دل او بڑا درې نیم زره فوټه په بڑا لنډي کوتل ته وخته.
ډاکټر جاوید اقبال وایي انگریزانو چې کله په خیبر دره د سړک او بیا د ریل گاډي پټلې جوړوله نو ځایي خلکو یې ډېر زیات مخالفت کړی وو خو بیا هغه وایي چې د ځایي خلکو مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره انگریزانو د سړک او پټلې کار کولو ټیکې ځایي قبیلی مشرانو ته ورکړې وي
او بیا چې کله هغې دلته لارې جوړول شروع کړ دا پټلې چې کله جوړول د ریل دا پټلی چې کومه ده نو د دې په زړه کې دا شک و چې پته نه لګي انګریزان دا لارې جوړوي نو دا ځان ته یو مستقل یو ذریعہ جوړوي چې هغه راشي زموږ د علاقه قبضه کړي او د خپل فوزونه لړ کړي. نو د دې وجه نه همیشه چې کله هم سړک جوړ شوی دی نو دلته مزاحمت شوی دی که د ریل پټلۍ چې تا چولې شوی د مزاحمت شوی دی نو هغې دپاره دې د دې پلاننګ شروع کړو تقریبا 10-12 سال پکې ولګېده 10-12 کالونه دا پلاننګ کېدو او اخیری چې کله بیا دې کنسټرکشن شروع کړو نو د دې علاقې خلکو ډېر زیات مزاحمت کولو بیا هغه بیا دې یو لار دار اوخ کا چې د دې خلکو چې کوم مشران دي نو مختلفو علاقو کې هغه مشران وته د دې پټلې جوړولو اټیکې چې کومه ده ناغه په ایسو کې تقسیم کا نو د دې قبیلو دي مشران وته غیبی اټیکې ورکی.
پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال په خپل سیلونو کې دا خبره ثابته کړې ده چې دا مدورا سي په خیبر دره چې بکله قافلې او خلک تیرېدل نو د افغانستان له اړخه لومبه پړو به لوړګي یا لنډ کوتل او دا خبر اړخه به هم قافلو د ورځې پرانا لوړګي ته ځان رسولو چرته چې بدوی ته پوره سارنه تحفظ او سانتیاګانې ورکول شوې.
اصل کې دي کوشش به دا کولو قافلو چې یو ځل به د جمرود نه دی په دره کې داخل شو نو تر لنډې کوتله پورې یا چې لوړګي او تم غوایو تر هغې پورې به دی بیا دمن نه کوله په منځ کې چې هلته به چونکې مختلفې قافلې د هغه سایډ نه به چې راغی اوم به ملته کې پړو به کولو شپه به هلته تېره که سهار وختي به بیا هغه ځای نه راووته پېښور ته به تکل کولو او بیا د انګریزانو په دور کې چې کوم دا اوس د لنډې کوتل د کلا ده نو انګریزانو دلته بیا خپل یو عارضي کیمپ جوړ کړی وو.
دا دا خیبر په دره د بودمت آثارو او کوشان خاندان د وخت لرغونی نخ نخانو نه علاوه دا جمرود کلا علی مسجد او دا شګه کلا ذکر کول هم د اهمیت ور دي. دا خیبر دره پلار په جمرود کې د باب خیبر سره نږدې د جمرود کلا په حق له ویل کیږي. سکانو چې کله په پیښور قبضه وکړه نو علاقه غیر یا افغانستان له اړخه به په وخت په وخت حمله کېدې، نو ځکه په پیښور کې د رنجیت سنگ گورنر هری سنگ نلوا دغه د خټو یو لوی کلا جوړ کړه چې مقصد یې د خیبر پلار د حملورو لار نیول او په دې ډول ته په خپل کتاب د خیبر پاس کې وایي دا جمرود کلا چې کله جوړ شو نو د کابل بادشاہ دوست محمد خان سره یاره شو چې ګنی سکان په افغانستان د حمله کولو تیاری کوي، نو ځکه یې په کال 1308 کې دا خیبر درې پلار په کلا حمله وکړه او دا ډېر ورځو د پاره د جمرود د کلې محاصره کړې وه. خو چې کلا بیا هری سنگ د پیښور نه خپل فوجیانو سره جمرود ته لاړو نو افغان لښکر د خیبر درې برغرونو ته وختل. ډاکټر جاوید اقبال د جمرود کلې په حقله وایي
دا د سکانو په دور کې جوړ شوې ده، خو محققین دا وایي چې دا کله سکانو دا کلا جوړونه نو دلته مخکې نه هم دا ځای چې کوم دی نو ډېر په لوړه باندې و او زاړه بنیادونه هم دلته موجود و چې هغې نه داسې اندازه لګي لکه چې مخکې هم دلته کلا ملا یا داسې د دفاعي نوعیت تعمیرات مخکې هم موجود و. خو بهرحال پراپر دا کلا د سکانو په دور کې هری سنگ نلوا چې کوم دی دا هغې په قیادت کې دا جوړه شوې وه، او بیا هغې نه پس که لږ مونږ مخکې لاړ شو دا د شاګۍ کلا ده، نو دا د انګریزانو د دور کلا ده. انګریزانو ډېره لویه کلا دلته جوړه کړې ده، پکې پوره یو کینټونمنټ دی. اوس هم پکې د پاکستان فوج چې کوم دی او د پاکستان ایف سی او د دې ځوانان پکې پراته دي.
دا خیبر دره چې کوم دی د دنګ غرونو تنګ او خطرناک لارو تیریږي هغې ته د علي مسجد سیمه وایي، چرته چې د مودو راسې یو وړوکی جماعت او بیا د علي مسجد کلا جوړه ده. د علي مسجد په حق لا ځایي خلک وایي چې حضرت علي رضی الله عنه په خپل ژوند د خیبر درې ته راغلی او هم په دغه نسبت دې ځای ته خیبر او دغلته جوړ جومات ته علي مسجد وایي. خو بیا ډاکټر جاوید اقبال وایي چې سبکتګین باچا په وخت کې گورنر ابو علی د خپل نوب په نسبت یا د حضرت علی رضی الله عنه په نسبت د غزه او جماعت ته علی مسجد نوم ورکړی وو. خو بیا هوای چې یو انګریز فوجي په خپل کتاب کې لیکلی دی چې دویم افغان انګریز جنگ کې دغلته خو نه جماعت او نه د سیمې ته علی مسجد ویل کېدو.
چې د سبکتګین په دور کې چې کله دلته سبکتګین خپل عملداری او خپل واک اختیار واخیستو په لاس کې په دې علاقه باندې، نو د دې علاقې یو گورنر هغه مقرر کړ چې نوم یې ابو علی. نو دا هم ممکن ده چې دا ابو علی په دې لاره تیر شوی وي، دلته کېدی شي مونځ هم کړی وي او کېدی شي دا جماعت هم ورکوټې شان هغه آباد کړی وي، او دا نوم بیا علی مسجد هغه خپل نوم مناسبت سره یا د حضرت علی د نوم مناسبت سره دې ته ورکړی وي. خو بیا یو انګریز فوجي په خپل کتاب کې لیکي چې کله دویم جنگ کېدو د افغانانو د انګریزانو هغه په کال 1308 کې شروع شوی، نو هغه ټایم کې هغه وایي چې نه دا جماعت او نه دې علاقې ته علی مسجد ویلو.
دا علی مسجد کلا په حق لا ډاکټر جاوید اقبال وایي چې د غر د پاسه دغه کلا افغانانو جوړه کړې وه او بیا وروسته انګریزانو نوره هم مضبوطه او په حق کړه چې مقصد یې د خیبر په دره قافلو او ګاډو ته تحفظ ورکولو سره سره ستراتیژي یا عسکري اهمیت هم. ډاکټر جاوید اقبال وایي چې علي مسجد کلا سره نږدې انګریزانو یو ټنل هاسپټل یا د غار دننه روغتون هم جوړ کړی و، د کوم په حقله چې د تاریخ کتابونو کې ذکر نشته او هغه په ړومبي ځل دغلته تللی و. د ده په وینا د دې مقصد دویم جنگی عظیم کې د افغانستان دلار د روس او جرمنی په هندوستان حمله په شکل کې یو حفاظتي قدم او
د دې کلا نه بالکل لاندې په غر کې دننه د سورنګ په شکل کې یو اسپتال دی چې دا د دې ذکر نه مخکې چې په یو کتاب کې ما لیدلی دی او نه چاته په سرکاري دستاویزاتو کې شته، دا پټ پاتې شوی دی. دا ما بیا چې هغې ما ته ووی نو بیا ما وکتو په ړومبي ځل له او پکې دننه هم ننوتو وګرځېدو، حالانکه هغې ما سره تلل نه دننه هغې ویلي جی دې کې دننه ساجبا جبا وزونه راځي، نو دا ډېرې مودې نه شال پروت دی د دې استعمال نه کیږي.
په کال 2012 کې د امریکي حکومت په مالی مرسته د پېښور نه تر تورخم پورې 50 کیلومتره اوږد سړک چې زیات تر د خیبر درې نه تیریږي کار پیل شوی دی، او د دې لپاره د یو ایس اے آی ډی یا د امریکې نړیوالې مرستندویه ادارې خوشا 5.5 بلین روپۍ منظور کړي دي. دا خیبر په دره یا سړک دغه د بیا رغونې کار زیاتر تر سره شوی دی، خو بیا هم وخت په وخت او په خصوصي توګه د شپې په دغه سړک د مال اړون کولارو او د سورلو گاډو ته خطرې وي، او د شکو او ډاکونو علاوه د گاډو ډرایوران او مسافرو ته مرجوګله هم پیښیږي. گران اوریدونکو، تاریخ پانه کې مو د خیبر درې تاریخي، عسکري او کاروباري ارزښت سره سره په دغه دره جوړ سړک، پاټلې او لرغونی ځایونو په حقله معلومات درکړل. بل اونۍ به د پښتونخوا یو بل تاریخي ځای یا ودانې په حقله معلومات درکو. تر هغه وخت پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.